افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعت ماشمنۍ خبری مجله پیل سوه. په خبری راپورونو کې اورئ چې د بهرنیو چارو وزارت د جګړې د ختمولو په اړه د چینایي چارواکو د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چین لخوا د شانګهای د همکاري سازمان د تماس ډلې د جوړېدو هڅې وستایلې. ټاکل سوې سبا یک شنبه د افغاني صادراتو لومړنی کاروان د چابهار له لارې هندوستان ته ولېږل سي، او د دوه تنه مشکوک کسان چې د پاکستان په بهاولپور ښار کې د ګازو د یوې عمده نلۍ کې د الوزولو هڅه کوله ونیول سوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چین لخوا د شانګهای د همکاري سازمان د تماس ډلې د جوړېدو هڅې وستایلې. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په پیکن کې له خپل قرغیزي سیاستر په تازه څرګندونو کې په دې اړه ویلي چې د افغانستان د جګړو د ختمېدو لپاره د شانګهای د همکاري سازمان د تماس ډله جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي د پیکن د هڅه ګټوره بولي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې پر موضوع باید پام وسي.
چین یکی از بزرگترین سرمایه گذارها در جمهوری اسلامی پاکستان بخشی خودش را ایفا بکنه به خاطر آوردن صلح در افغانستان. ببینید شک تمام کشورهای منطقه میتونن نقششان را بازی بکنن، با شرط اینکه رهبری مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به گونه کامل رعایت بکنن.
چین، روسیه، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، هند او پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان اصلي غړي هیوادونه دي. چین په داسال کې په دې اړه د چمتووالي خبره کوي چې ټاکل سوی د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې د دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل سي. بلخوا د همدې خبرو په تړاو په تازه څرګندونو کې افغان ولسمشر د ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد خلک ټاکي او اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د ولسمشر د انتخاب حق نه لري. د بادغیس چارواکي وایي تېره شپه په بالامرغاب ولسوالۍ کې د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې درې تنه طالبان نیول سوي دي او لس نور وژل سوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سویو کې د طالبانو یو قماندان شامل دی. دوی د مولوی عبدالرحمن سور په نوم د وسلوالو طالبانو یو قمندان، د هغه له زوی او یو بل سرګروپ سر نیول سوي دي او لس نور طالبان وژل سوي. دغه راز 15 میله سپکې او درنې وسلې د کمانډو ځواکونو لاسته ورغلې دي. شغلی شهابی ویل دغه قمندان پر قرارګاه د عملیات شپې پر یولس نیمه بجو پیل او تر دوو بجو یې دوام وکړ. د بادغیس چارواکي وایي په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوې سبا یک شنبه د افغاني صادراتو لومړنی کاروان چې 1500 تنه صادراتي مواد پکښې دي د چابهار له لارې هندوستان ته ولېږل سي. د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخنصوري نن په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې د دې لارې په پرانستلو سره اوس افغانستان کولی سي لا ډېر صادراتي مواد هند، ایران او د خلیج هیوادونو ته ولېږي.
فردا قرار است که اولین معمولې
د وی ټاکل سوی سبا لومړنۍ جوپه د افغانانو تولیداتي توکي له زرنج ښار څخه د وریښمو پله له لارې چا بهر ته او له هغه ځایه هند ته ولاړ سي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په مستقیم ډول د چا بهر له لارې هند ته تجارتي مواد صادروي. شغلی چې خنصوري زیاته کړې چې له دې لارې افغانانو ته د خپلو سوداګریزو توکو صادرول ارزان تمامېږي. چابهار یوه تر ټولو ارزانه او نږدې ترانزیتي لار ده چې افغانستان له نړیوالو اوبو سره نښلوي او نړیوالو بازارونو ته لار موندلی سي. زموږ غږ ازادي راډیو وي. هندي چارواکي وایي د غیر قانوني الکولو د څښلو له کبله لږ تر لږه 93 تنه په دې هیواد کې مړه سوي دي او شاوخوا 200 نور روغتونونو ته انتقال سوي دي. د هند په شمال ختیځ کې د آسام ایالت چارواکو نن دا خبره وکړه. تر دې دوی اونۍ د مخه نور سل کسان د هندوستان په شمال کې د زهرجنو الکولو د څښلو له کبله مړه سوي ول. د آسام ایالت د روغتیا وزیر همانتا بیسوا رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې هره دقیقه له بیلابیلو سیمو څخه د مړینې راپورونه ورسېدلي دي او تر اوسه د هغه خبره 200 کسان په روغتون نو کې بستر دي. د آسام د روغتیا وزیر د ډیرو هغو کسانو چې روغتون ته انتقال شوی صحي وضعیت خراب شو دلی دی. په هندستان کې تر دې وړاندې هم ورته پیښې شوې دي. په 2018 کال کې 102 تنه د هندستان په بنګال ایالت کې د زهري الکولو د څښلو له کبله مړه شول. دو تنه مشکوک کسان چې د پاکستان په بهاولپور ښار کې د ګازو د یوې عمدن نه لیکې د الوزولو هڅه کوله ونیول سول. د پولیسو ویاندي نبیله غزنفر نن وویل چې دا دوه کسان د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم د بیلتون پالي ډلې سره تړاو لري. دا وایي نیول سوي کسانو اعتراف کړی چې دې ته څیرمه په رحیم یار خان سیمه کې یې هم د ګازو د پایپ لاین ویجاړ کړی دی. د بلوچستان د ازادۍ پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وزیر ډیر خطرناک بولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ وضعیت خورا کړکېچن دی او باید مخه ونیول سي. د امریکا ولسمشر ویل چې د اوس لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته سوي پېښې له امله ډېرې ستونزې پیدا سوي دي. د خبرونو پای.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د چینایي چارواکو د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ.
تمام کشورهای منطقه میتونن نقششان را بازی بکنن با شرط این که رهبری مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان رعایت بکنن.
په بل راپور کې اوري چې یو نظر پوښتنه وایي په سولو کې څه باندې 90 افغانانو په افغانستان کې د سولې ملاتړ کړی. د ولسي جرګې د ملي کمیسون د ملي امنیت شورا لخوا دغه بنسټ کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د ماشونو د بندېدو هرکلی وکړ.
که چېرته هغوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي او دغه ماشونه زموږ ځینې کارمندانو ته چې هغه ډېر مهم ارګان دی هغې ته ورکول نو خامخا به د هغې ملکونو تاثیر هم په شورا امنیت باندې وو.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې ایران وایي ګڼ انتخابونه لري چې د دې هېواد د تیلو پر صادراتو د امریکا د لګول سویو بندیزونو اغیز ورباندې له منځه یوسي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څیړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هېواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د چینایي چارواکو د تازه څرګندونو هرکلی وکړ. ویې ویل چې چین په سیمه کې د یوه اغیزناک هېواد په توګه کولی سي په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره همکاري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شانګهای د همکارۍ سازمان د تماس ډله جوړوي. وصل بیسل راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین لخوا د شنګهای د همکاریو سازمان د تماس ډلې له جوړولو هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي وایي پرته له شکه چې په دې برخه کې به د بیجینګ هڅې ګټورې وي، خو نوموړی ټینګار کوي چې د سولې په موضوع کې باید د افغانستان د حکومت رهبرۍ ته پام وشي. ښاغلی احمدي د شنبې په ورځ د بیجینګ او اسلام آباد اړیکو ته په اشارې سره ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د یو لوی هیواد په توګه د افغانستان د سولې په تړاو د چین رول مهم دی.
چین یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارها در جمهوری اسلامی پاکستان
دی. وای چین په پاکستان کې د یو لوی پنګون کې هیواد په توګه کول شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل رول ولوبوي. پرته له شکه چې په دې برخه کې د سیمې ټول هیوادونه رول ولوبول شي، خو په دې شرط چې د افغانستان د حکومت رهبری او مالکیت پکې په بشپړ ډول رعایت شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر اونګ ای تازه په بیجینګ کې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره به د شنګهای د همکارۍ او سازمان د تماس ډله جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه شان ویلي چې د شنګهای د همکارۍ او سازمان د کاري ډلې په جوړولو سره هڅه کوي چې د افغانستان د قضیې لپاره یو مناسبه سیاسي حل لاره پیدا کړي. چین په داسې حال کې په دې اړه د چمتووالي خبره کوي چې ټاکل شوې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې د دوشنبې په ورځ په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون رئیس احمد جاوید رؤوف د افغانستان د سولې په اړه د امریکا هڅو ته په اشارې سره وایي چې د شنګهای د همکارۍ او سازمان د تماس ډلې هڅې به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې ګټورې وي. دی وایي د دې لپاره چې امریکا د افغانستان د سولې په پروسه کې په لیوالتیا سره هڅې کوي او روسیا هم لیوالتیا لري، نو د چین هڅې هم په دغه هیواد کې جګړه ختمولی شي، ځکه چې د شنګهای د همکارۍ او سازمان غړي د سیمې هیوادونه دي او پاکستان هم پکې شامل ده، نو که وغواړي کولی شي ښه رول ولوبوي. خغله رو د سیمې په چارو کې د چین غیز او پر پاکستان نفوذ ته په اشاره سره وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره د بیجینګ له ظرفیت او د شنګهای د همکارۍ او سازمان له نقش څخه باید په ښه ډول او د یوې فعالې ډیپلوماسۍ له مخې استفاده وشي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
پر راپور کې مو د افغانستان د سولې په تړاو د چین د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د افغانستان د عکس العمل په اړه واوریدل. په نوې نظر پوښتنه کې ویل سوي چې په افغانستان کې په سولو کې څه باندې 90 افغانان د سولې غوښتنه کړې ده. دغه نظر پوښتنه د دوو بنسټونو لخوا سوې ده. ناجیه ساپی او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د سولې لپاره د ورستیو هلو ځلو په دوام یو نوی نظر پوښتنه ښیي چې ډیرو افغانانو لومړی د سولې د ټینګښت او بیا د انتخاباتو ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. دغه نظر پوښتنه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې او آرینا نیوز خصوصي رسنۍ لخوا په ټولو ولایتونو کې ترسره شوې ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ د دغه نظر پوښتنې د نتایجو د وړاندې کولو پر مهال وویل:
کومه پوښتنه چې موږ له خلکو څخه مطرح کړې ده، هغه دا ده چې تاسو سوله غواړئ یا انتخابات. له 5390 څخه 5298 تنو ولیدي چې سوله غواړو، چې دا 98.4% جوړوي، او یوازې 80 کسانو ولیدي چې سوله نه غواړو. همدارنګه په دویمه پوښتنه له خلکو څخه دا سوي ده چې آیا انتخابات غواړئ. جالبه دا ده چې نږدې همدومره شمېر کسانو چې سوله غوښتنه کوله د انتخاباتو غوښتنه هم کړې ده، یعنی 4990 تنو د انتخاباتو غوښتنه کړې ده.
نوموړي وویل دغه نظر پوښتنه د ټلیفوني مرکو له لارې د آریانا نیوز د خصوصي ټلویزیون په همکارۍ ترسره شوې ده. که څه هم د سولې په تړاو تر دې وړاندې هم ورته نظر پوښتنې شوې، خو یو شمېر انتقادونه دا دي چې دا ډول نظر پوښتنې تر ډېره دقیقې نه دي. خو د آریانا نیوز مسؤول محمد شریف حسنیار وایي ورته سروېګانې د افغانانو د نظر څرګندوی کوي او د سولې روانې پروسې لپاره ګټوره ده. نوموړي وویل په دغه څېړنه کې د خلکو نظرونه په شفافه توګه اخیستل شوی دي.
موږ غوښتل څو د سولې او انتخاباتو په تړاو د خلکو نظرونه راواخلو، چې له 5000 څخه ډیرو کسانو سره پرې خبرې سوي. دا منم چې دا د افغانستان نفوس ته په کتو کم کسان دي، خو بیا هم دا د افغانانو استازیتوب کوي.
دغه نظر پوښتنه په داسې حال کې کیږي چې دا مهال په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره هڅې ګړندې شوې دي. د دغو هڅو په دوام تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازیو ترمنځ خبرې د دوشنبه په ورځ ترسره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دغه شپه د آیرلند د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې مسابقه کوي. افغانستان د لوبې په چیا ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان تر اوسه پورې په اوو اوورونو کې شپږ اویا منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی؟ حضرت الله ځاځی او عثمان غنی بیټنګ کولو ته ولاړ دي. حضرت الله ځاځی په 22 توپونو 33 منډې کړې دي او عثمان غنی په 21 بالونو 13 منډې تر دې شپې پورې کړې دي. د هندوستان په دهرادون کې دا د دوړو هیوادونو ترمنځ دویمه شلوره مسابقه ده. د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک شی مخکې ازادي رادیو ته وویل
چې لومړی شلوریزه لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په خپله ګټه تمامه کړله او دویمه شلوریزه لوبه نن ترسره کیږي. د دې لوبې لپاره د افغانستان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او انشاءالله وکړل شي چې دغه لوبه هم په خپله ګټه تمامه کړي تر څو د شلوریزه لوبو سیریز افغانستان وګټي.
لومړی مسابقه افغانستان په 15 وکټو ګټلې وه. د مسابقو دغه لړۍ به د مارچ میاشتې تر 15 دوام کوي. روزو در پرونو برخې ته په بلخ ولایت کې مدني فعالان له حکومت غواړي چې له وسلولو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د شوزو د تیرو اتلو سو کلونو لاسترورنې قرباني نسی. دوی له حکومت غواړي چې د خپل مرکزي حیات په جوړښت کې تغیرات راولي. مجیب رحمان حبیب زای او نور تفصیل.
د بلخ مدني فعالان د سولې په باب ته طالبانو سره د دولتي پلاوي په تشکیل کې د تغییر د غوښتنې ترڅنګ وایي چې له وسلوالو بلواګرو سره د سولې په خبرو کې نه باید د ښځو د نږدې تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنې قرباني شي. په بلخ ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او د ښځو له حقونو څخه مدافعان وایي چې حکومت دې له طالبانو سره د مذاکراتو د هیئت په جوړښت کې باید بدلون راولي او په دې پلاوي کې د ښځو حضور پیاوړی کړي. مدنی فعال روحینا حبیب یې پاړه وای
و ما خواهان تغییر ازاییت و بیشتر شدن حضور زنان هستیم.
د پاسون حقوقی مؤسسه مشر نوریه ندا وایي چې د سولې دا پیل شوې پروسه له پیل څخه تر دمه عامل شموله نه وه او د دولتي جوړ شوي مذاکره کوونکي پلاوي سرنوخت هم نه دی معلوم. نوریه په دغه پروسه کې د ښځو وضعیت هم د اندېښنې وړ بولي.
از چندین نگاه نگران کننده هست. ما در وضعیت زنان را در حالت نگرانی میبینیم و متاسفانه اولا که این پروسه عامل شمول نبود خود یک مسئله خیلی جدی هست. و در این حال اصلا نقش ندادن زنها در این جریان به حد که نیاز است این هم میتونه خیلی یک مسئله جدی و نگران کننده باشه.
په برخ که دخز و چارو ده شبکه مسئول نسیم رحیمی پدی انده چه ده سول پا باب خبر ده باید بین الافغانی و وسیب
در تمام مسائل زنها شریک هستن. حال ما نمیخواییم که دینه میجا زنها باشه رانده شون و فعالیت های ما نادیده گرفته شون. سول باشه که زنها نیم از پیکر جامعه را تشکیل میتن اما تو زنان در این پروسه سل سهم فعال داشته باشن.
په داسې حال که په بلخ ولایت که مدنی فعالان له طالبانو سره د دولتي مرکچی پلاوی په جوړښت کې د بدلون غوښتنه کوي او پر بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د سولې په باب څو ځلې له امریکایي ډیپلوماتانو سره لیدلي خو د افغان حکومت له استازو سره یې د مخامخ خبرو کولو څخه ډډه کړې.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د ملي امنیت شورا لخوا د دغه بنسټ کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د ماشونو د بندولو هرکلی کوي. ځینې کارپوهان هم د ملي امنیت شورا دغه اقدام د هیواد ملي ګټو د خوندیتوب لپاره مهم ګڼي. واصل وصال راپور رالیږلی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د بهرنیو سفارتونو لخوا د ملي امنیت شورا کارکوونکو ته د ماشونو ورکړه غیر قانوني بولي او د دغه شورا له تازه اقدام هرکلی کوي چې له مخې د دغه ادارې کارکوونکي له دې وروسته نشي کوله له بهرنیو سفارتونو ماش واخلي. د دغه کمیسون یو غړي صالح محمد صالح د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بهرني سفارتونه پرته له کوم هدفه د داشن یو مهم بنسټ کارکوونکو ته ماشونه نه ورکوي.
له ګټې په نظر کې نیسي نو زه هم چې کچیر ته هغه خپل ګټې په نظر کې نیسي او دغه ماشونه زمونږ ځنې کارمندانو ته چې هغه ډېر مهم ارګان دی هغې ته ورکول نو خامخا به د هغې ملکونو تاثیر هم په شورای امنیت باندې وو. زه دغه اقدام تاییدومه. مونږ باید خپل کارمندان د خپل معاش نه او د خپل امکاناتو نه برخوردار کړو.
خغل سالی ټینګار کوي چې دغه پیسې باید د سفارتونو لخوا د افغانستان حکومت ته ورکړل شي سو د مالی وزارت لاري کارکونکو ته ورکول شي او هغوی هم د ملي ګټو لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو تازه اقدام کې د دغه بنسټ د هغو کارکونکو ماشونه چې د بهرنیو سفارتونو لخوا ورکول کېدل درولې دي. د دغه شورا سلاکار حمدالله محب د کندهار هلمند زابل او روزګان ولایت ځوانانو سره په یو ناسته کې ویلي چې د دغه ادارې کارکوونکو ته د ماشونو د ورکړې په شمول ټولې خارجي پروژې قطع کړې دي. نوموړي په دغه ناسته کې ویلي د دغه شان مهم ارګان کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د ماشونو ورکول د معلوماتو د خوندیتوب له اړخه دوی ته خطر ښکاري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملي امنیت شورا د سلاکار دغه کړنه بهرنیو سفارتونو ته د حکومت د رازونو د ایستلو د مخنیوي او د دغه رازونو د خوندیتوب لپاره مهمه ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری آرس پټیرا ازادي راډیو ته داسې وویل.
په شورای امنیت کې د خارجي سفارتو د معاشات ورکول تمویلول و بعضې افرادو ته دا ډېره د تعصب ځای ده. دا یو وطن پرستانه او پر موقع اقدام و دغه معاشات چې قطع کړل دا په حقیقت کې د دولت مهم رازونه فیصلې او تصامیم محفوظ کړل.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د کوم سفارت نوم وانخیست چې کومو سفارتونو د دغه بنسټ کارکوونکو ته ماشونه ورکول خو ښاغلی عریض وایي ښایي د هغو هیوادونو سفارتونه د افغانستان د ملي امنیت شورا کارکوونکو ته ماشونه ورکول چې یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکیل دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان هم اور کې تر اوسه پورې بیټنګ کوي و نوې منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د کورنیو چارو وزارت وایي د وزارت رهبری په پام کې لري چې په جدي توګه د غلا، شوکمرۍ او نورو غیر قانوني کارونو په وړاندې مبارزه وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان دا خبره نن کړې ده. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي خبرداري ورکوي چې نور با پټولنه کې غلو شوکمارو سړی تختونکو جعلکارو او همداشان د نورو غیر قانوني فعالیتونو عاملینو ته اجازه ورنکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت د خلکو د سر و مال خوندیتوب او د هیواد د ټولو اتباعو د سوکالۍ په خاطر د قانون حاکمیت او تنفیذ ته ژمن دی او وروسته له دې به له هغو ټولو کسانو سره جدي قانوني چلند وشي چې د خپلو نامشروع ګټو په خاطر اصول تر پښو لاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت رهبري د افغانستان ټولو خلکو ته دا اطمینان ورکوي چې وسلوال کسان خصوصا هغه غیر مسؤول وسلوال زورواکي د ځمکو غاصبین غله قاتلین چپولګران به هیڅ ځای کې مسؤلیت ونه لري، دوی به نیول کیږي او د قانون منګولو ته وسپارل کیږي.
ښاغلی رحیمی وویل له تیرو شلو ورځو راهیسې د هیواد په مرکز ولایتونو کې د قانون ماتونکو پر وړاندې عملیات پیل شوي چې ښې لاسته راوړنې لري. د ده په خبره د دغه وزارت د جرمونو پر وړاندې د مبارزې موظفین توانېدلي چې په کابل کې د عبدالجمیل عالم او هدایت الله په نامه کسان د احمدشاه مسعود او برهان الدین رباني د جعلي لاسلیکونو د کولو او فرهاد نومه د پرله پسې غلاګانو په جرم ونیسي. ښاغلی رحیمی دا هم وویل چې د دغه وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرو شلو ورځو کې د مخدرو موادو 420 قچاق کوونکي له وسلو موټرو او د دغو موادو له زیرمو سره نیولي دي. د ده په خبره په دغه موده کې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا 515 ترهګر وژل شوي او 112 نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون د افغانستان د اکثرو ښارونو اوسیدونکي له مخ په زیاتېدونکو ناامنیو او غلاګانو نه شکایت کوي. د امنیتي چارو پوهان وایي امنیتي چارواکو مخکې تر دې هم قانون ماتونکو ته دا شان خبرداری ورکړی خو پر وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال عرب شاه چمتو آزادی راډیو ته وویل سربیره پر عامو خلکو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي د افغانستان د سوداګرو سر و مال خوندي نه دی. د همدې له امله ځینې پانګوال هڅې کوي چې خپلې پانګې بهر ته ولیږدوي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت مشرتابه دا ځل جدي تصمیم نیولی چې مجرم که هر څوک او هر سطح کې وي قانون به پرې پلی شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
بلخوا د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې لا هم په زیاته پیمانه وسله له غیر مسؤولو وسلوالو سره ده. د اروزګان امنیه قمندان له دغو کسانو غوښتنه وکړه چې خپلې وسلې او وسلوال کسان تسلیم کړي. شریف الله شرافت پر دې موضوع راپور لري.
د اورزګان ولایت امنیه قمندان جنرال محمد اعظم هاشمی د یوې جوړې سوي غونډې پر مهال وویل چې د یادو غیر مسؤوله وسلوالو سره د دولت سلګونه میله وسلې وسایط او پولیس هم دي.
د امنیه قمندانۍ وسایط سلاوي حسکر دا زیاتره شخصي سوي دي. دا د یو تعداد شخصي خلکو محافظین ګرځېدلې دي ول متاسف علی نموږ په سلحاو میله سلا وسایط ټانکونه همدار کم چې هیڅ نو مسؤلیت نه لري په امنیه قومندانۍ کې دو غو سره دي.
نوموړي پر یادو غیر مسؤوله وسلوالو ژغ وکړ چې یادی وسلې وسایط او پولیس تورته تسلیم کړي، قانونو نظامی عملیات به ورباندې اجرا کړي. قومندان وایي د یادو عملیاتو امر ورته ولسمشر او د کورنۍ چارو وزیر کړي.
زله دغه تریبینه دغه دوستانو ته وایم سلا د دولت ته، موټر د دولت دی، عسکر د دولت دی، د وطن دی، د خلکو دی، ژر تر ژره دا سلا ټانکونه سلاوي راوړي. کنه موږ مرکز ته دغه گزارش ورکوو چې دغه ټانک، دغه موټر، دغه سلا دغندي عسکر د فلاني سړي سره دي، موږ ته ہدایت د عملیاتو سوي دي.
د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین بیا دغلته پر ولایتي ادارې نیوکه کوي چې ګڼي خپلې قانون تر پښو لاندې کړي او دیکتاتوري غوړه کړي. د یادی شورا منشي عبدالکریم خادمزي او مدني فعال نصیب الله وطنوال دغه راز د پولیسو پر رهبرۍ هم نیوکه وکړه.
دلته په ډیرو شانو کې داسې دیکتاتورانه عمل کېږي لکه دلته چې دیکتاتوري سیستم شروع وي. د ملکانو په سیستم کې موږ د شاهي سیستم ته روان یو، د دې پر ځای چې موږ پرمختګ وکړو شاته روان یو. ولې د قانون څخه پښه وړو؟ دا چې زما د ولس څخه څو قانون غواړي، کې پولیس غواړي، کې منصبدار غواړي، کې ولایتي شورا غواړي، کې بل څوک غواړي، زه هم دا قانون غواړو پر پولیسو باندې پر غ پولیسو چې په کمربند کې ولاړ دی هغه نه دی کړی د پولیسو پر رهبریت کې دا هر څه ستا مشکل ټول پر رهبریت کې کابل باید دلته فکر وکړي چې موږ څه ډول رهبریت دی خلکو ته په لاس ورکړو
یادو چارواکو او د ولایتي شورا مسولینو او مدني پالینو دغه خبرې نن شنبه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ولسی پولیسو د مشورتي شورا د غونډې د پرانیستي پر مهال وکړي. په دغه غونډې کې چې سلګونه خلکو ګډون کړی وو د افغان سرتیرو هڅې او میړانه یې وستایلې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د نورستان چارواکي وایي چې د پرون اسدآباد ترمنځ لویه لار نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوه. دغه لار د درنو واورو او واورې ښویدو له کبله تړل سوې وه. روح الله انوري راپور وړاندې کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن شنبه ماسپخین مهال ازادي راډیو ته وویل چې د پارون او اسدآباد ترمنځ غزیدلې لاره د نورستان ساحه کې د لزګونو برف کوچونو له امله پوره څلور ورځې بنده وه، خو د کونړ او نورستان د فوایدامي ډلو په هڅو د غلار نن 12 بجې پرانستل شو.
د غلار خلاص شو. مسافر په ډاډه زړه کوي چې د لار باندې تګ راتګ وکړي.
والی وای واورو برف کوچونو خلکو او حکومت ته زیات مالی زیانونه اړولې دي او دوی هڅه کوي چې ولستا دا وخت زیانونو پوره اندازه معلومه کړي او زیانمنو شو سره اړینې مرستې وکړي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالناصر وای د لارې بندېدو ډیر خلک ستونزو سره مخ کړي وو.
یغه یو فکری دي چې خلک بند پاتې ډیر مشکلات دي، ډیر مشکلات دي. هغه ستاسو کلین بازار زوږی او خصوصي تر خلک مریضان ټول د کنټرول نه پاره مال ته خبر مته اجر اتل دې خپل وزارت لا غزاین د خلاص دي کنه ډیر مشکلات دي، ډیر مریضان تم سوداګان مال ته روغانی زو خپل ځانی دې خوانم ته لیدې لا خوانم لا خلاص دي.
د نورستان چارواکي وای په تیر واورو او برف کوچونو کې یو وخت زمړه شوی، درې ماشومان ټپین شوی، د پولیسو 12 پوسټي، د برېښنا 15 تولیدونکو کې جراندی او یو شمیر کورونه ویجاړ شوی. کلیو او ولسوالیو ته ډېری غزیدلې لارې لا اوس هم بند دي.
په منسان کې د ماشم شپږ بجې او اووه دقیقې سویدونو اوریدونکو سمسونه راستولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي موږ د قطر غونډې ته خوشبینه یو چې دا به د سولې سبب وګرځي. حسن قلمیار امیری د تخار لاشکمش ولسوالۍ لیکلي د طالبانو نمونه دي له تور لیست څخه وویستل سي، دا به د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام وي. قدیر تکین لیکلي مشورتي لوی جرګه د سولې د خبرو د روان حالت سره د کورني اجماع په شکل ګټه لري. صالح محمد له هلمند لیکلي د خپل هیواد د شیرازۍ او سمسورتیا د غرض د هوا د سفیدو په خاطر باید هر هیوادوال حد اقل پر کور یو نیحال کښینوي او پالنه یې وکړي. ایوب عمری له زابل لیکلي تیره لوبه موږ لایلینډ څخه ګټلې ده، انشاءالله چې د کرکټ نننۍ لوبه به هم افغانان وګټي. قاسم زواک له هلمند لیکلي په هلمند کې هم شا بارانونه وسوه، خو د ناسم مدیریت له کبله زیاتې اوبه ایران ته وبهېدې. شفیع الله ارسلا له بکوا لیکلي په بکوا کې روشن مخابراتي شبکه سم کار نه کوي. ایران وایي ګڼ انتخابونه لري چې د دې هېواد د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو د بیا لګیدو اغیزې له منځه یوسي. د ایران یو چارواکي دا څرګندونې نن کړي دي، تفصیل یې له رضوان مراد ناوري.
د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني وایي تهران ته د ګواښ په صورت کې په خلیج کې د هرمز تنګي د تړلو سربیره د هېواد نړۍ ته د تیلو د لیږد د مخنیوي لپاره نور انتخابونه هم لري. ایران تر دې مخکې هم ګواښ کړی و چې پر دې هېواد د نورو بندیزونو د لګیدو په عکس العمل کې به په خلیج کې د هرمز تنګی چې د نړۍ د تیلو درېیمه برخه ترې لیږدول کیږي وتړي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د شمخانی له قوله ویلي دي چې ایران په سوریه کې خپل نوي پسلو کې اهداف ترلاسه کړي دي. علي شمخانی دا څرګندونې یو ورځ وروسته تر هغې کوي چې د هېواد سمندري ځواک په هرمز تنګي او شاوخوا اوبو کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران یې له سره بندیزونه ولګول. ولسمشر ټرمپ پر دې موافقه انتقاد درلود او ټینګار یې کړی دی چې دا موافقه نیمګړې ده، ځکه دا نوموړي په خبره د ایران د بلاستیک میزایلو د پروګرام مخنیوی او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوس او له تروریستي ډلو څخه د دې هېواد د ملاتړ بندول پکې شامل نه دي. ایران په دې وروستیو کې خپل د میزایلو پروګرام په ځانګړي ډول د بلاستیک توغندیو پروګرام ته پراختیا ورکړې ده. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې نور اړخونه جرمني، روسیا، چین، برتانیا، فرانسا او اروپایي ټولنه د دې موافقې د پرځای ساتلو لپاره هڅه کوي او له هغې څخه د وتلو لپاره د امریکا د فشارونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې لمخې د یورانیم غنی کول محدود کړي او دې توافق ته ژمن دی.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله له سید سمی عباس نووري. مهرباني غواړم.
تشکر سالم.